السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د سپتمبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د خیبر پختونخوا پر امنیتي حالاتو په کورم کې د سکولونو د پرانیستلو د مسلې او د دې سره سره پر ځینو نورو موضوعاتو هم تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
سرټکی د خیبر پښتونخوا د جانی خیلو یو شمېر اوسیدونکو د وی جرګې لاري له حکومت د امنیت پرځ کولو غوښتنه کړې. د ناروی د کډوالو شورا مشر وايي یوازې له افغانستان سره بیرنۍ مرستې د دې هیواد ستونزې نه سي هوارولای. د لیبیا د درنې سیمې اوسیدونکو پرون هم د خپل حقوق خپلوانو د لړ په لټونو چې د سختو سیلابونو لوجې ورکتي. او سم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا د جاني خيلو یو شمېر او رسیدونکو د وی جرګې لاري له حکومت د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې. پرون د جاني خيلو پاډه کې سوي جرګې غډونوال وویل چې په سیمه کې نا امني زیاته سوي او دوی په داوا امنیتي ځواکونو زیاتره وخت د تګ راتګ لاري تړلې وي. د جرګې یو غډونوال لطیف وزیر وویل چې دوی فیصله کړې چې د خپل غوښتنو په حق کې به پراخ احتجاج کوي.
تاریخ مخته د کلیمه مخته یو لوی احتجاج کیږي. ټول کوم ځوانون مشرون او مایکران د هر مکتب فکر خلکو شرکت کوي او په احتجاجي تور باندې یو چې څومره تعلیمي ادارې دي کاروباري مرکزونه دي وسره وسره چې تیمه میژو ترانسپورت په هیجه مرتلو غوي میژو د تنظیمي د غشتنه کو چې میژو بار بار مزاحمت کوته د حالات د مخنیوي د پوره خو دې ته د افچار دو چې د حالات په نظر ټیک کو د میژو امن د قائم کو.
د جاني خيلو یو چارواکي چې له رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرله مشالې دی ټول چې په سیمه کې د امنیت راوستو پاړه د سپتمبر 11 د جاني خيلو مشرانو سره جرګه کړي او هغه ته د امنیت ټینګښ او سوالو زد د کاروایي ډاډ ورکړي دي. په پېښور کې د خپلواک پښتونستان غورځنګ د مظاهرې لاري د افغانستان او پاکستان پر مشرتابه د تورخم دروازې پرانستلو ژغ کړي دي. د پېښور کرس پریس کلب مخې ته سوي احتجاج کې ګډونوالو د لاري تړل کېدو پر ضد شعارونه ورکړل او دای په دواړو غاړو کې د میشتو خلکو ماشې قتل وباله. د تریک مشر ډاکټر خان موشال لیډي ټول چې د لاري تړل کېدو لپاره د خلکو ماشي ژوند تباه شوی دی. د تورخم لاره د سپتمبر 16 راځي د پاکستان افغانستان کې د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ لنشتي ورسته تړل شوی و. دواړو طرفونو ته په سلګونو ګاډي او خلک ایثار پاتې دي. د لاري خلاصې دوپاره د دواړو غاړو ترمنځ دوه ځله مذاکرات به نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان ولسمشر د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته پاستولي خط کې سفارښتنه کړې چې ټول ټاکنې دي د نومبر 15 نیټه وسی. د ولسمشر دغه خط پروند د په رسمي ایکس پاڼه هم خپور شوی دی. په دې کې ډاکټر الوی د آئین د اته سروشتم 15 ماده حواله ورکړي چې په وینا یې ولسمشر ته په نیو ورځو کې د انتخاباتو لپاره د نیټه ټاکلو واک ورکوي. البته په خط کې د انتخاباتي کمیشن دغه جواب ذکر هم شوی دی چې ولسمشر ته استولې وو. په هغه خط کې کمیشن ویل چې د انتخاباتو د نیټه ټاکلو اختیار له ولسمشر سره نه بلکې له انتخاباتي کمیشن سره دی. د پاکستان د قانون وزارت هم د کمیشن د دریس ملاتړ کړی وو. په پاکستان کې راتلونکو ټول ټاکنو د نیټه ټاکلو په اړه د ولسمشر او انتخاباتي کمیشن ترمنځ اختلافات له سمو دی رئیس دوام لري. د دې وضعیت زیاتره سیاسي ګوندونو په دې سلاسوي چې انتخابات د نوو حلقه بندوي لکبله تر نیوي ورځو زیات هم وځندې شي نو دوی ملاتړ کوي. خو یوازې طریق انصاف په نیوي ورځو کې د انتخاباتو غوښتنه کوي چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی په خوانی غړی دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر وايي یوازې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې د دې هیواد ستونزې نه سي هوارولای بلکې باید په پرمختیايي چارو کې هم ورسره کومک وسي. یان اګلند پرون ناوخته په خپل ټولنیزه شبکه ایکس لیکلي چې د افغانستان وګړي اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. هغه ویلي چې د شزینه کارکونکو په ګډون د شورا کارکونکو په افغانستان کې شزو او نارینه ته نیغ په نیغه مرستې رسولې دي. اګلند په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو د شورا چې لکله طالبانو پر افغانستان واکمن سوي په دې هیواد کې په سلګو نظر اغیزمنو کسانو ته مرستې رسولې دي. د دام ویلي چې د مرستندوی ادارو او سازمانونو مسولینو پرون د افغانستان په اړه په یو غونډه کې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. او د لیبیا د درنا سیمې اوسیدونکو پرون هم د خپلو حقوقو خپلوانو په لټونو چې د سخت سیلابونو لکبله ورکتي. ژغورونکو د مړو د خوندیکو لپاره د نورو کڅوړو د ورکې خاص کړي. سیلابونه په زرګونو کسان وژلي او یو شمېر یې سمندر ته ټېل وهلي دي. د سپتمبر 14 د میډیټیرین سمندرګي پر غاړه پروت د دې ښار ځینې برخې زشتو سیلابونو او طوفان وړي دي. چارواکو بلادرک کسانو شمېر 10,000 یاد کړي. یونیسکو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د همکاري سازمان اوچا بیا وای چې 15,000 کسان ورک دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې جرګي یو سلبيات نامنیو پر ضد د پراخ احتجاج فیصله کړی دا. په کورم کې د حکومتي چارواکو سره تر کامیاب مذاکرات وروسته نن د سیمې سکولونه خلاص شوې دي.
په دغه پیسو د پاره د پیسو شوره څخه په 15 دین کې نن دغه باندې عمل ونه شوړو. موږ به د خپل تحریک د احتجاج به دوباره بیا شروع کوو.
د سین صوبې په جام شورو کې د سپتمبر په 1 د سکرو یو کان نړیدل و چې په کې د کورمه د یوې کورنۍ درې ځوانان لا هم لاندې پراته دي.
کومه واقعې چې شوی دا کم مزدوران چې په سو شوی دي مړ دي نه ختی دي. دا ضلع جام شورو لاکړه کول ماین کې او د کار په دوران کې په دیو باندې دا غر راشتېدلې دي.
او په پاکستان او افغانستان کې سوداګر وایي چې د تورخم لارې تړل کېدو سره د دوانو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسیږي.
زموږ د غوښتنه ده د پرایویټ سېکټر د تاجرانو چې په کار ده چې سیاسي خنډونه چې دي هغه د تجارت په مخ کې رکاوټ نشي.
له مشال سره واغلو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې جرګي او سلبیا د نامنیو پر ضد د پراخه احتجاج فیصله کړی ده. پرون په دیاړه د جاني خیلو په اډه کې جرګه وشوه چې پکې په سیمه کې په خراب امنیت او د تګ راتګ د لارو پر تړل کېدو اندېښنه وښودل شوه. ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې هدفي وجنې لا هم روانې دي. انتظامی چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د جاني خیلو له مشرانو سره یې ناسته شوې او هغوی ته یې د امنیت پر ځای کولو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
جاني خیل منډي کې دغه غونډه کې ځای خلکو غوښتنه وکړه چې سیما کې امن ټینګ کړل شي. دغلته د عامو خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. دوی وویل چې روزانه امنیتي ځواکونو دغلته لارې تړلې وي. د امن په نوم عام خلک د ستونزو سره مخ شوي. د غونډې یو ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې موبایل بند دي، لارې تړل شوي، نامنی زیاته شوي، د دې مخنیوي غواړي او راتلون کې ورځو کې احتجاج پیلاوي.
د هر مطلب فکر خلک موجود و. د میټینګ چې کومه ایجنډا و، چې کومه راونه په دمنې دو، د مکه کې چې ټارګټ کېدل کېږي، روډینا باندې سړکینه بند کړې دي، ارمي د 13 ورځې راځه سیګنل نشته، موبایل نت ورک نشته. د ټولې حالات د مخنیوي لپاره میټینګ وشو چې هغه کې د فیصله وشو چې موږ په دې جنګ خلک په تاریخ مخه ته د کلیه مخه ته یو لوی احتجاج کېږي. ټول کوم ځوانون مشرون علماء کرام د هر مطلب فکر خلکو شرکت کوي او په احتجاجي تور باندې یو چې څومره تعلیمي ادارې دي، کاروباري مرکزونه دي، سره سره چې کومه میجر ترانسپورت ته هیجا مرتلو غوي، موږ د انتظامی نه د غشتنه کو چې موږ بار بار مزاحمت کوو د حالات د مخنیوي لپاره خو دې ته د پچار دو چې د حالات وزر نظر ټیک کو، د میجر امن د قائم کو، سره چې کوم د سړک بند شوی دی، د خلاص کو چې د کومه تورې سزل شوی دی.
جاني خیلو د 2023 کال په مارچ میاشت کې اته ورځې او په جون کې 28 ورځې د خپل غوښتنو لپاره پرلتونه وهلی ول چې د خیبر پښتونخوا په خوانی اعلی وزیر محمود خان لخوا تر لیکل تړون وروسته ختم شو. په دغه تړون کې سیمه کې امنیت پر ځای کول لومړی غوښتنه او د حکومت لخوا ژمنه شوې وه. د جاني خیلو دغه غونډې په اړه مو چې کله د بنوزلي انتظامی مشرانو سره تماس ونیو نو د انتظامی یو لا چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیلو مشرانو سره د سپتمبر په 11 بیا جرګه شوه. سیمه کې د امن پر ځای کول وړاندې هم او بیا ډاډ ورکړل شوه. نوموړي وویل چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایي توندې شوه. سو پورې چې لارې بندیز دي نو د مخصوص وخت لپاره د امنیت په غرض بندولې شي. د امو لستونزې په پام کې دي. د دوی په وینا جاني خیلو کې حکومت لخوا د پرلتونو پس منظوره شوې 2 ارب روپے ترکیاتی پروژې هم روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربېره
ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزوی بلې موضوع ته په کورم کې د حکومتي چارواکو سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د مشرانو کمی کمیټې له دوه ورځو روان خپل احتجاج ختم کړی دی. د چهارشنبه په ورځ د مشرانو کمی کمیټې یو ځل بیا غونډه وکړه او د حکومتي چارواکو په وړاندې خپلې غوښتنې کې خودلې چې تر خبرو وروسته ومنل شوې. په دغو غوښتنو کې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کول، د اختیاراتو او برتیانو پالیسي د تحصیل په کچه کول او د پاړشینار پرځای په ساده کې د تعلیم محکمې مشرانو ته د کار سهولت ورکول شامل دي. مقامی مشرانو دوه ورځې وړاندې د خپل غوښتنو لپاره د احتجاج په توګه د سیمې ټول سکولونه بند کړي وو چې هغه ټول نن بیرته خلاص شول. تفصیل د طارق اورکسینا.
د منځنی او کوزی کورمې د مشرانو کمی کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د زیارت پښپویلی له دوه ورځو د ضلع انتظامی او تعلیم محکمې چارواکو سره روان مذاکرات بل اخره پر دغه سرته ورسېدل چې هغوی به په 15 ورځو کې پر وړاندې کړل شوي مطالبو عملی مظاهره کوي او دوی به د سکولونو بندولو خپله خبره واپس اخلي. حکمتیار زیاتوي که په سکولونو کې د استادانو کمی ورپوره کولو، د اختیاراتو او برتیانو پالیسۍ پر تاسیس سطح کېدلو او د پړچنار پر ځای په صده کې هم د تعلیم محکمې مشران کې د سترو سهولت ورکولو مطالبې ورته پوره نه کړی شوې، نو د سکولونو تړلو خپل احتجاج به بیرته شروع کوي.
په ساده کې به د ایجوکیشن ټولې پیسې په لور کورم کې بس کیږي، پر چنور ته به د تاک ضرورت نه وي. او دا پیسې ورو ده پاره دا پیسې راوښوله ځکه په 15 دین کې نه داغو باندې عمل ونه شولو، نو موږ به د خپل تحریک د احتجاج به دوباره بیا شروع کوو.
په کوزه او منځنی کورما کې د ګلپورز د مشرانو کمی کمیټې دا فیصله کړې وه چې کچا سکول پرانستلو نو 40 لک روپۍ به جرمنه کوي او د هغه کس کور به هم سوځول شي. تر دې پس په دواړو تحصیلونو کې د زنانه اصول سکولونو په شمول 340 ښوونځي بند پاتې شوي ول. د مشرانو کمی کمیټې تر اعلان پس د سیمو بند ټول سکولونه لا زیارت ورځې بیرته خلاص شوي. د سدي سکول یو استاد حضرت ګل زیارت پر ورځ مشال رډیو ته وویل که څه هم ښوونځی بیرته خلاص شو خو د ماشومانو حاضري کمه ده او بله دا چې دوه ورځې د سکول بندېدو له وجې تعلیمي سلسله هم متاثر شوی.
دیکھیے بیٹا وہ اسٹوڈینٹ والا ٹائم ضائع ہو اور مطلب وہ خپل امتحان تیاری ہوتا کہ والا اسکولوں کے ایگزامون پس ٹائم ایگزامون شروع کی بس اس میں کوشش کو وہ تھوڑا سے کم کام راغلو اور تب راکو اور دی امتحان والا تیاری ہوشی امتحان بدھ دیر ورز ہو رستہ کی گی.
پر منزنی او کوزا کورما کی دو اسکولوں بندولو احتجاج پر دغه خبر اپیل شو چې د برا کور میں شاوخوا 200 استادانو پوسونی مشتو زاینو کی لدند تر انکار پس لپنځو سوزیات سکولونه د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ شول. په سیمه کې شیا استادانو لخپل دندو د انکار فیصله په تریمنګل کې استادان تر وژل کېدل پس د سکیورټي صورتحال په خاطر اخستلې و. په څلورم مای د برکور می په نورکی کې د گیدو سیمې یو تن چې کله نامعلومو کسانو بو وژلو، نو پر دې عمل کې ځینې بلواګر د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته څلور استادانو په شمول وطن ابو وجلو. بلخوا په دغړه د تعلیم محکمې ځلی مشر سلطان محمد مشال لډیو توای کم استادان چې د منځنی او کوزی کورمې په سکولونو کې تعینات ول خو هغوی هغلته د بد سکیورټي صورتحال په خاطر نشو وټلې، نو تبادله محفوظو ځایونو ته وکړي او د هغو پر ځای په ارزي بنیاد دوه نوي استادانې واخستل. سلطان محمد زیاتوی د سیمو په کم سکولونو کې څوکې تر خالی کېدلو پس د استادانو کمی راغله، نو خپل مشرانو سره باندې مشوره کوي چې د هغو پر ځای نوي استادان پر پټی سی فند واخلي او کنه پر مستقل بنیاد ورته برتی وکړل شي.
د دې سره مذاکرات شو زمونږه زمونږ سره خبرې وشولې او دا خبره پکې اکسپټ شولا چې تاسو کوم اقدامات کړی دي سره مونږ اتفاق لرو او موږ دا اقدامات چې کوم دي نو دا لیدل غواړو لکه څومره عمل په دې باندې کیږي هغه شورتي خورته موږ په دې ورکړل چې دا خو الړی موږ کړی دا کارونه چې کوم ستاسو دغه دي.
د منځنی او کوزی کورمې په سکولونو کې دا وخت 50,000 زده کوونکو ته د سبقونو خودل لپاره د 600 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. د سیمو په سکولونو کې لا کلونو رهسي در نیم سوه څوکې د استادانو خالی دی. په سرکاري خوانځیو کې تعلیمي حالې ځلې تر هغې نور متاثره شوې چې شیا مسلک سره تعلق لرونکو شاوخوا 200 استادانو له خپلې دندې انکار وکړلو. که څه هم په اسکولونو کې د استادانو د کمی مسله پر پی ټی سي فنډ نوي برتي په کابلو بلې کړی شي، خو مستقل حل پر خپلو څوکو اخیستل شوي کسان بیرته راوستلو او یا د هغو پر ځای نور ورته د رابدلولو په صورت کې ممکن دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو د تورخم دروازه نن په نام اورس هم تړلې پرته ده. پرون په دیړه په پیښور کې خپلواک پښتونستان تحریک مظاهره وکړه او د پاکستان او افغانستان په مشرانو یې غږ وکړ چې لارې دې زر تر زره خلاص کړي. د دوی په وینا د لارې د تړل کېدو له وجې دوه اړخیزه تجارت درېدلې دي. په دیړه نور تفصیل د وسیم سجاد په دې رپورټ کې اورو چې په شهرونو پیلېږي.
دا آوازونه د تورخم د دروازې د بندېدو پر ضد کېږي. خپلواک پښتونستان غورځنګ د تورخم د دروازې د بند پاتې کېدو پر ضد د پېښور پریس کلب مخې ته د ستمبر په 14 احتجاجي مظاهره وکړه. د تورخم دروازه د پاکستان فوج او د افغانستان طالبانو ترمنځ په 6 سپتمبر د نښتې نه پس تړلې پاتې ده او په پوله دواړه غاړه خلک د ستونزو سره مخ دي. د خپلواک پښتونستان تحریک مشر ډاکټر خان د تورخم د دروازې تړلو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
مونگا دی دوانو طرف تا مشرانو تاوی چی را زمون سر دا افغانستان و پاکستان فکر نیش داری او مونگ سر دا خپل عوام دا خپل پختون عوام فکر دی دا غی معاشی احتسال روان دی تا چی دیورن بند که تا چی دزو که دا غی مسئله دا غط رازی عوام ترازی دا ترکون او گورا دا دا خلق و فروت او گورا دا نور دا دا او گورا دا خلق و تجارتی دا جن تباشو بہتر دالا چی را یو دا مخ کن مشکلاتی معاشی او ته چې دا بارډری په موږ باندې بند کې ته چې په حال له اثر چي نو دا عوام سره ظلم دی نو بهتر دا چې را د عوام فکر وشي.
د انډولا ایجنسی نومي مطبوعاتي ادارې د رپورټ تر مخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازې تړلې پاتې کېدو له وجې دواړه ګاونډیانو ته په یو هفته کې د $1 میلیون زیان اوړېدلی دی. په یاد احتجاج کې د تورخم د دروازې د تجارت لپاره د پرانیستلو غوښتنه وشوه. په احتجاج کې شریک د خپلواک پښتونستان تحریک غړي شمروز خان مشال ریډیو ته وویل،
او بیا په مخصوص وخت کې چې د میوه ورځي وي د سبزی ورځي وي د تجارت ورځي وي ولې دا یو باکه د پلانینګ لاندې د ظلم روان دی. زه د دواړو خواو چې څومره هم مشران دي ریاستي مشران دي زموران دي ته خواست کوم چې د خدای خاطر وکړي د پښتنو سره دا ظلم بند کړي. تاسو چې خپل کم ریاستي مسائل دي هغه د خبرو د لارې د ډیپلوماسي د لارې حل کړي. پکار در چې تاسو حل کړئ د ډیپلوماسي نه کار واخلئ. نور د عام ولست سره تاسو پکار در چې تاسو د ستونزو تاسو د مسلو ښکار چې د عام ولست نشي تاسو په اور کې عام ولست عام پښتانه خشاک جوړ نشي.
د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د تورخم دروازه تړل وروسته ملاقاتونه شوي خو د تورخم دروازه بیرته خلاصولو فیصله لا نه ده شوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو رپورټ اوریدو چې په پاکستان او افغانستان کې سوداګر وایي چې د تورخم لارې تړل کېدو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسیږي او باید د دواړو خواوو چارواکي ورته پام وکړي. د افغانستان د سوداګریزې خونې یو چارواکي بیا وایي چې د لارې تړل کېدو وروسته د تجارت په برخه کې دواړو خواوو ته شاوخوا $2 میلیون نقصان شوی دی. دوی دا خبرې له هغې وروسته مشال ریډیو ته وکړي چې د تورخم لاره د سپتمبر په 6 د پاکستاني ځواکونو او د طالب سرتیرو ترمنځ لډزو ورستا وترل شو. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل.
په پاکستان او افغانستان کې سوداګر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو حل د تورخم لار په تړل کېدو کې نه دی بلکې له دې سره د دواړو خواو اقتصاد ته زیان رسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې یا فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پخانی مشر داروخان اچکزی د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې کله هم د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ لانجه رامنځته شي نو دواړه خواوې یې د تورخم لاره بندېدو ته مخه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان افغانستان لپاره د تجارت تر ټولو ښه بازار د یو بل په هیوادونو کې دی، خو د دواړو ملکونو د خبرې ته پام نه کوي.
اصل مسله دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کله تاوتریخوالی راشي، هغه تاوتریخوالی چې کمزور ده دا په تجارت باندې وځي، کله بارډر بند وي، کله مسله وي، کله څنګه وي. زموږ دا غوښتنه ده د پرایویټ سیکټر د تاجرانو چې پکار دا ده چې سیاسي خنډونه چې دي هغه د تجارت په مخ کې رکاوټ نشي. دا وخت کې د پاکستان نقصان د افغانستان نه زیات ده او د افغانستان نقصان د پاکستان نه زیات ده. او دا چې دا په یو وخت کې د ټولو نه ټریډ پارټنر چې و هغه افغانستان و، چې د 3 بلین ډالر سنگل کنټری چې و بل نه و د افغانستان نه ماسه و.
داروخان اچکزی دا هم ویل چې پاکستان افغانستان د آزاد تجارت لړکی یو شمېر معاهدې کړي دي، خو دا غي باوجود د تورخم لارا بند کړي.
په 1950 کې ATTA په نوم باندې یو اګریمنت ساين شو، افغانستان ترانزیت ټریډ اګریمنت، چې په هغه کې دوه طرفه تجارت شو، هغه په غزړه طریقه باندې او چې کوم ترانزیت ټریډ دا یې لپاره باقاعده پاکستان ورسره لوزنامه وکړه چې دوی ته بلاره ورکړي. بیا چې دا کوم تیر حکومت جوړ شو دا د پخوانی د 9/11 بعد، بیا په هغه کې دا وسو چې اپټا اګریمنت سو په 2010 کې افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنت و. نو د هغې ترانزیت ټریډ اګریمنت لاندې پاکستان او افغانستان دواړو دا منلې ده چې یو د بل په تجارت کې بخند نه چې یو د بل تجارت چې دی هغې ته بلاره ورکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي واحد شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم پوله له تجارت سره د دواړو خواوو لسونو امروزه ژوند تړلې دی او اوس د لارې بندېدو له وجې د ګڼو خلکو په لکونو روپو تاوان شوی دی.
دا یو غاړه تقریبا د 100,000 روپو 50,000 روپو چې حساب کړم خپل ورته سوچ کړه، که ته صرف د غاړو سره حساب وکړم یو غاړي سره 3,000 کسه پر روزګار دي، نو 3,000 × 5,000 کسان خو تا پر روزګار دي. یا هلته چې کوم کنه دا مالونه په منډۍ کې او په مارکیټونو کې او په دوکانونو کې چې کومې په دې سره په زرونو کسان چې کومې دا پر روزګار دي. پرون ما ته یو بیپاري چې کومې هغه غوي چې ما 12 گاډي ټوله سرمایه وه ټماټر 12 گاډي، یو غاړه تقریبا 100,000 روپۍ باندې باري کی کنه، زما ټول سرمایه 2 کروڑ روپۍ و 2.5 کروڑ، هغه ما په 3 ورځې کې چې کومه کنه هغه بالکل ما پای کړه. زما چې دا 3 کاله 5 کاله څومره مهنت و هغه په یو ورځ باندې لاړ ختم شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزی بیا وایي چې په پولي تړل کېدو نه وړاندې بعد د 500 نه واخلي تر 600 پورې په مالونو بار ګاډي تلل راتلل. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان چارواکي باید زر تر زره د لارې خلاصولو یو حل راوباسي.
نو دا لارې دواړو طرف ته نقصانات رسوي، هم پاکستان ته او هم افغانستان ته. د پاکستان هم د ورځې تقریبا د 300 کانټینر په غزه باندې تورخم نه عبور کوي افغانستان ته، او دې کې ترانزیت هم موجود دی، پاکستانی مالونه هم دي. او په دې اخر کې پرځند دوی د کیلو وخت دی، د دوی د لیمو وخت دی، دا ټول خرابېږي. عام وخته هم زمونږ د میوې او د سبزي وخت دی ډېر زیات، او زمونږ خالي کانټینر هلته ولاړ دي په مونږ ډیټینشن راځي د کمپنۍ شپینګ کمپنۍ. نو دا دواړو طرف ته ډېر لوی نقصان تر اوسه پورې چې مونږ په دغه 8 ورځو کې سنجش کړی دی، څه کم $2,000,000 دواړو طرف ته نقص رسېدلی دی. او که دا ادامه پیدا کړي هر ورځ $2,000,000-$3,000,000 دواړو طرف ته نقصان رسېږي. زمونږ یو وخت کې 200 کانټینر د ورځې تله راتله، 300 کانټینر راتله راتله، اوس 500 نه تر 600 پورې د ورځې عبور کوي خالي او غټ او واړه کانټینر دی، هم ترانزیت او هم داخلي تجارت.
په تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسارې لخوا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې د تورخم لارې پرانستل لپاره د افغان طالب چارواکو او د پاکستان حکومت استازو ترمنځ د سپتمبر په 10 خبرې اترې وشوې، خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دې اړه مې د خبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان فیروز یمال کاکا خیل سره د خبرو لپاره څو وارې ټلیفون وکړ، خو رابطه ونه شوه. بلخوا په لنډي کوتل کې له اسیسټنټ کمشنر ارشاد مومن نه مې وپوښتل چې آیا د لارې خلاصېدو لړکی بیا له طالب چارواکو سره خبرې اترې شوې دي او کنه. نو نوموړي په واتس اپ یوازې دومره راته په پیغام کې وویل چې نه. د تورخم لاره د سپتمبر په شپږمه د پاکستانی ځواکونو د طالب سرتیرو ترمنځ له ډز وروسته اتړل شوه. په تورخم کې پاکستانی چارواکو د سپتمبر په شپږمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې پیښه ماسپښین مهال هغه وخت وشوه چې د تورخم هغې غاړې ته واکمنو طالبانو مورچا جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل. له دې سره دواړو غاړو په یو بل ډزې وکړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسمه په یو اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام وباله. د وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غاړو سوداګري زیانمنولی شي. د طالبانو حکومت دا ادعا هم کړې وه چې پاکستاني لوري ډېر وخت د افغانستان د میوو سبزیو د حاصلاتو د رسیدو پر مهال په سنه سپلمه دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زو سین ته چرته چې په جامشورو ضلعه کې بخې د سپتمبر په اومه د سکرو یو کان نړیدلې و چې پکې د کورمې د یوې کورنۍ درې ځوانان لاندې شوي دي. یوه اونۍ تیره شوه خو دا ځوانان لا هم نه دي راوستل شوي. د سیمې مرستیال کمشنر مشال لډیو ته ویلي چې په نړیدلې کان کې ګیر شوو کسانو د راوستلو لپاره کار روان دی او دوی د پیښې پلټنه کوي. په سند بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې دغسې پیښې وخت نا وخت کیږي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د سند په جامشورو ضلع کې د سکرو په کان کې ګیر شوي د خیبر پښتونخوا پاړه چنار د یوې کورنۍ درې ځوانان دوه ورځې وروسته هم نه دي راوستل شوي. په یاد سیمه کې د سکرو په کانونو کې کار کوونکی فضل غفار خان د ستمبر په 14 مشال لیډیو ته وویل یاد پیښه چې یو اونۍ وړاندې د ستمبر په 10 رامنځته شوې وه. تر اوسه لاندې شوي کسان نه دي راوستل شوي.
دا کوم درې کسان چې دي د دې تعلق د پاڼه چنار سره دی، ضلع کورم سره دي کې دوه سکرونه دي او یو د دوی د تر زوی دی. د یو نوم دی خلیل احمد ولید ظاهر ګل، دویم کس چې کوم دی داغه سمیر رحمان ولید ظاهر ګل، دریم کس چې کوم دی حمید ولید سنجان. دا درې کسان تر اوسه پورې لا په دغه غر کې دننه پراته دي.
فضل غفار خان زیاته کړي چې پیخه په سرکاري لاکړه کول ماین کمپنۍ کې رامنځته شوې ده. نوموړي په وینا چې خپل حلې ځلې یې پیل کړي دي او زر تر زره به خپل کسان روباسو.
کوم واقعا چې شوي دا د کوم مزدوران چې پسو شوي دي، مړه دي، نښتي دي، دا ضلع جامشورو لاکړه کول ماین کې او کمپنی چې کوم دا د ګورنمنت سند لاکړه کول ماین کمپنی دا کوي کې کوم کوي چې کوزيږي په کوي کې کار کوي. د کار په دوران کې په دیو باندې دا غر رښتېدلې ده او دا غې د قبل دیو د وسه پورې لا د خور لاندې دي، نه درېسته شوي. حالې زری جاری دي. د خو دا کوم مزدوران چې پسو دي صرف د دې طریقه کار هم د سکرو مزدوران لورځي.
په یاد سیمه کې د اوږدې مودې راهسې د سکرو په قانونو کې کار کوونکی یو بل مزدور وسی خان بیا تور لګولې چې پیښه په کوم ځای کې رامنځته شوې ده. د ټیکدار لخوا مزدوران هغه ځای ته په غیر قانوني توګه لیږل شوي وو.
کمزوري چې کوم ده دا د انسپکټرانو ده، چونکې د 1992 نه دیخوا ما په کولماین کې یو انسپکټر داسې ونلید چې هغه راغی د مین معاینه وکړه او غیر قانوني مین یې بند کړو. دا کوم کسان چې اوس موجوده لاندې شوي دي هغه اګریمنټ نه هالټ کړ دیو لګېدلې دي او یو خطرناک زیاته دا مزدوران لګېدلې دي او هغه پکې لاندې شوي. زمونږ حکومت یې وخت ته دا اپیل کوو چې ټول مینونو سروې وکړي چې کوم غیر قانوني مینونه چلېږي نو هغه دې بند کړي او دا کارونه دې کمپنو ته حواله شي.
خو بلخوا د جامشورو سیمې ډیپټي کمشنر شازیا قاضي بیا مشال لیډیو ته ویلي د پیخې پلټنې روانې دي او د پیخې رستو د دوی مرستندویه ادارې کارکونکي په ځای موجود دي او په کوهي کې لاندې شوي کسانو د روباسلو لپاره کار روان دي. نوموړي زیاته کړې چې په یاد سیمه کې د سکرو قانونو هر ډول جایزه غستل کیږي او کوم ځای کې چې څه خرابي وي یا غیر قانوني کار کیږي هلته کار بندوي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند کې د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیخې مخې ته راځي چې کارکونکي مزدوران پکې خپل ژوند د لاسه ورکوي. او یادو قانون کې د زیاتره کارکونکو تعلق د خیبر پښتونخوا د شنګلې، سوات، دیر، پاره چنار او نورو سیمو سره دی. ابیدیار چې د شنګلې اوسیدونکي دي او د پاکستان په ماینونو کې د کارکونکو مزدورانو د ښه ژوند لپاره هڅې کوي او د یو سازمان غړی هم دي. نوموړي مشال لیډیو ته ویلي چې د سکرو زیاتره قانونه په غیر قانوني توګه چلیږي او د مزدورانو د خوندیتوب لپاره پکې جوړ قانون نه عملي کیږي.
دغه رنگ پیخې په هر ونۍ کې مخې ته راځي. له بده مرغه د دغه پیښو لوی عمل دا دی چې دغلته کې قانون نه پر ځای کېږي. کوم چې په دنیا کې یا نړیوال کم قانون چې د ماینینګ لپاره دی هغه دلته کې نه پر ځای کېږي نه فعال کېږي. سن پنجاب پښتونخوا او بیا په بلوچستان کې چې څومره کان کیندونکي مزدوري کوي دغلته دوی ته هم داسې هیڅ قسم څه تربیه نه ورکړلی کېږي.
عابد یار زیاته کړې چې د پاکستان په سن صوبه کې دا لومبۍ پیښه نه ده. د سن په جام شورو او ټټه ضلع کې د سکرو په ماینونو کې وخت په وخت دا ډول پیښې رامنځته شوې دي. د نوموړي په وینا بلوچستان سن او خیبر پښتونخوا د سکرو په کانونو کې چې بیا بیا دا ډول پیښې کېږي او هر کال پکې په ګڼ شمېر کې مزدوران خپل ژوند د لاسه ورکوي او په پیښو کې چې کوم مزدوران بچ پاتې شي د تل لپاره نه علاج شي او د حکومت د لورې د مزدورانو د ژغورنې عملي ګامونه نه اخیستل کېږي. د پاکستان په یادو قانونو کې زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کېږي چې پکې تر اوسه د زیاتره وجلې شو او جوبلو کسانو تعلق د خیبر پښتونخوا د شنګلې سیمې سره دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې 12:00 شوې دي. لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ نور.
د خیبر پښتونخوا د جاني خیلو یو شمېر رسیدونکو د وی جرګې لاري له حکومت د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې. پرون د جاني خیلو په اړه کې سوي جرګې ګډونوالو ول په سیمه کې نامني زیاته سوي او دوی په داوه امنیتي ځواکونه زیاتره وخت تګ راتګ لري تړلې وي. خو د جاني خیلو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشالې دي ټول چې په سیمه کې د امنیت راوستو په اړه د سپتمبر په 12 د جاني خیلو له مشران سره جرګه کړې او هغه ته د امنیت د ټینګښت او وسلوالو ضد د کاروایي ډاډ ورکړې دي. په پېښور کې د خپلواک پښتونستان غورځنګ د مظاهرې للارې د افغانستان او پاکستان په مشرتابه د تورخم دروازې پرانستلو شخ کړی. د پېښور پرس کلب مخې ته سوي احتجاج کې ګډونوالو د لارې تړل کېدو پر ضد شعارونه وکړل او دا یې په دواړو غاړو کې د میشتو خلکو معاشي کتلو والله. دا مظاهره پرون شوې وه. د پاکستان ولسمشر د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته پاستولي خط کې سپارښتنه کړې چې ټول ټاکنې دي د نومبر په 15 نیټه وسی. د ولسمشر دفتر پرون دغه خط پر خپل رسمي ایکس پاڼه هم خپور کړی دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي یوازې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې د هیواد ستونزې نه شي حلولای بلکې باید په پرمختیایي چارو کې هم ورسره کومک وسي. یان اګلند پرون ناوخته په خپل ټویټر شبکه ایکس لیکلي چې افغانستان وګړي اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري. موړی دا غلطي اوسوه ټولنیزه شبکه ایکس باندې لیکلي دي. د لیبیا د درنا سیمې اوسیدونکي پرون د خپلو حقوقو خپلوانو موندلو په لټونو چې د سختو بارانونو له کبله ورک دي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اوریدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا شارج د افیر وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره هڅې کوي او طالبانی هڅولې دي چې له هغو سختو چلندونو په شا شي چې د هیواد نیمای نفوس یې زیانمن کړی دی. کیرن ډیکر د سرګندونې ته مشال ریډیو افغان څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي. نوموړي یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار وکړ چې خبرې اترې د ستونزو یوازینی لار ده. له ازادۍ ریډیو سره د کیرن ډیکر د ځانګړي مرکې ځینې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج د افیر کیرن ډیکر وای متحدو ایالاتونو له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کړې څو طالبان اړ کړي چې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي.
There's not a meeting we don't miss an opportunity.
دا سیګونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ورکړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې خپل تګلارو په شاشي هغه تګلارې چې د هیواد راتلونکي ویجاړوي او له کورنۍ و د معیشت امکانات اخلي هغه چې پر اوایدو متکیدي څو خپل ماشومان مړکړي.
هغه له ډکر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې او ویل د ټولو هغو فرمانونو او پریکړو چې د خزو او نجونو د زده کړې او کار حقونه محدود کړي مسؤل طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دی. نوموړي زیاته کړه په دغو سختو پریکړو سره د هیواد نیمایي نفوس ته سزا ورکړل شوې ده. د 2020 کال د اگست میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړی شوي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په نا دولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارلز دافیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحدو ایالتونو په ګډون نړیوال طالبانو د ټولو افغانانو په تیره د ښځو بشري حقونو ته د درناوي تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړی د طالبانو سرپرست حکومت څه ډول یو حکومت بولي وویل. د دې په باور یو ټول شموله حکومت باید داسې بڼه ولري لکه خلک چې په یوه هیواد کې اوسي او افغانستان ته په پام چې ډېر بډایه او متنوع دی. زه فکر نه کوم چې د طالبانو د حکومت جوړښت داشای منعکس کړي. نوموړی ټینګار وکړ چې دا په خپله افغانان دي چې د ټول شموله حکومت په ګډون خپلې ستونزې په خپله د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. اغلی ډکر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په ګډون یو شمېر ډلو تر اوسه د طالبانو په وړاندې وسلوال خوځښتونه مخته وړي، آیا د دې امکان شته چې متحده ایالات په راتلونکي کې د طالبانو ضد کوم وسلوال مقاومت ملاتړ وکړي؟ وویل متحده ایالات به هیڅکله هم دا کار ونه کړي او په خپل افغانان هم نور د لسیزو جګړو ستړي کړي او نه غواړي چې په هیواد کې بل جګړه امپایل شي.
موږ
په افغانستان کې د بل جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو. د افغانستان له دننه یو غوڅ پیغام چې زه یې اورم دا دی چې نوره جګړه بس ده.
د افغانستان لپاره د امریکا شارلز دافیر هغه اداوي چې ګواکې په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ډېره برخه د طالبانو لاس ته لوېدلې مطلق رد کړې او هغه خیالي وبللې. هغې ټینګار وکړ چې متحده ایالات بیا هم د افغانستان یوازنۍ ستر مرستندویه پاتې شوی او د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې شاوخوا 2 میلیارد ډالر له دې هیواد سره بشري مرسته کړې ده. اغلی ډکر په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په پام کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د دې هواد نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خبرداري ورکړل چې طالبان باید د خلکو کړهونو ته پام وکړي.
دغه موضوع ته طالبان باید پام وکړي، ځکه تر هغه چې دغه نا امیدي دوام ولري طالبان له دې خطر چې خلک یې په وړاندې ودرېږي خوندي نه دي. که خلق وګوي او مشرتابه یې ماړه، د هغه حکومتونه دي چې دوام نشي کولای.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پاورز پر لندو صفو اوریدلی سي. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
لو مشال ریډیو سره اوسې اوریدونکو ورزو تورخم تا چرته چې د لارې تړل کېدو نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت اغیزمن کړی دی، بلکې د دې یو انساني اړخ هم شته. د دې لارې د تړل کېدو له وجې دواړو غاړو ته ګڼ شمېر کسان خپل خپلو هیوادونو ته د تک په انتظار دي. په دې کې ناروغان هم شته چې پکې یو هم د مزمل په نوم یو 10 کلن هلک دی چې د کانسر ناروغي لري او لتیرو 9 ورځو راهیسې د لنډې کوتل په یو جومات کې په دې تمه شپې سبا کوي چې یوه ورځ به لار خلاص شي او کور ته به ولاړ شي. د هغه په کړاو زموږ همکار فرهاد شینواری رپورټ جوړ کړی دی چې د مزمل پر خبرو پیلېږي.
ناول نه کینسر او بس چې پریوتلم بیخی کینسر زیاس او بس پکه خراب اس و بیا راغلو دلته کاټک لګا چې دلته جمعات کې پراته چې د لار کلاوسې بیرتلار سو کوروت اوس په ورځی سبا کېږي نو ته انتظار کو چې کله بخلاص سی خو مون خوښ دار چې خلاص سی باید.
دا ولس کلن افغان وکړی مسمل خان دی چې په لنډ کوتل مرکزی جمعات کې اتش په فرش سبا کړی او د تورخم دروازې خلاصې دو په انتظار دی. مزمل خان مخته ډنګورۍ او د بیان پرتی دی او د وای یو کالو شو چې علاج لپاره له کابل په خبر ته زیرازي او په دې موده کې ترې ډاکټرانو کړه په دوه وارې پریکړه
بیا راغلو د تل تشوکت خانم ته وسالته ونني ول لاړو شیرپاو ته کټ کړل. اول د زنګانونو پورته کټ کړل بیا بیا لاړو افغانستان ته بیا چې کینسل او خط زنګانه بیخ کې بیا د بیخ کې کټ کړل. زه سبق نه هم سم کوم خو بس دا چې کور کوم بس په خامې ماته سولا بس پات سر سره علاج کې خو تکلیف وو بس تیر سنو اوس خاص تو شکر د خو دا لار بیا د کلاو سی نه ډنګرو بغن ګرځو نو سبو کو بس آغا اللہ میرا بانا نو خدا میرا بانا بس تیری گی بانو بس مال دا خدا دا بس پینزو رو ناس تو یو خان دا زاول نمبر نو رو نمی وارد دیو
دا مزمل خان پلار ایمل خان مشال ریڈیو ثوائی چی دا خپل زوی دا کینسر ناروغی دیر غم جن کھڑای او اس چی دا تورخم دروازه ور تا تڑل شوی نو لا دیر کھڑا و سر مخشول
در خودوان در دی نور دی منگا اصابو که بیخی پاک پاگل ہے بیخی دا دی روٹی تا مزرت نیکی گی جگر خونی دی کور دا گوری بس بیخی جن نمی بیخی زرت ور دا دون پا تکلیف سو بیخی جن نمی بیخی پیخیمانی مزا اوز منگا دا غوارو منگا دا خرشت دا گیت واسی لارسو پل وطن تا مغا تا غسو یومیش بعد بیا غوختی دفتر بیال تراسو دا بیا ٹیسٹونه وکی تا کینسل شتا یا نشتا یوم یش باد غوختی مونږ غل ته زامت او تکلیف یې سو پیسې ملاړې تکلیف هم یې سو پکې مرنه کاټ کړه او اتیا لو کرفې دې مونږ مصرف هم راغې
دا روپې کوم زینه را پیدا
پیسې جیداد هم خرڅ کو د زمکې هم خرڅې کړې قرض هم وکړو د غشیان هم هغه کو بس اوس هم قرض باندې سوی یا سی یو رفې دې خدای نشته خو لاره خو چې باندې بیخې نور دا بچای دې ما دې لاس نزیږه بالکل نزیږه وو دردونه یې ور باندې
د تورخم دروازې نه خلاصې دوه مالا زیاتره اسار شوی افغان وګړي د لنډ کوتل نه پیښور ته بیرته ستانه شوی او د کویټې چمن للارې افغانستان ته اوختي خو ځنې اسار شوی کسان پکې د کرایا وس نه لري او په لنډ کوتل جماعت کې شپې سبا کوي او په تورخم خپل هیواد ته د ستنېدو په انتظار دي. دلته لږ تر لږه سلو پورې کسان پراته دي چې ورځ ورته د لنډ کوتل خلک او مدني فعالان د خوړو چایو او اوبو بندوبست کوي. تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوستا جوړوله او پاکستانی ځواکونو له دې کار منع کړل او دې سره بیا دوه طرفه نښته وشوه او یو بل ته یې مرګ ژوبله واړوله. په تیره یوه ونۍ کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې خلاصولو لپاره دوه وارې مذاکرات شوي خو بې څه نتیجې پای ته رسیدلي. نن په نهمه ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او د تورخم د کسټم دفترونه تړلي پراته دي او دواړخیز تجارت په ټپه ولاړ دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي د بلوچستان گوادر ورته ډیر اهمیت لري. هغه هلته د سفر په موقع د ځایي سوداګرو او چارواکو سره په ملاقاتونو کې د اقتصادي پراختیا او بشري مرستو ډاډ ورکړي او ویلي دي چې امریکا غواړي واشنگټن او اسلام آباد له موجودو اقتصادي موقعو ګټه پورته کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د چین لوی پانګونې ته په کتو هلته د امریکایي سفیر سفر ځانګړی اهمیت لري او خای بیجنګ یې خوښ نکړي. د دې په خبره امریکا خاودل غواړي چې واشنگتن هم په گوادر نظر لري او ځایي خلکو ته د تجارت بهتره موقع برابرول شي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غواخ په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د امریکای سفیر ډونلډ بلوم د سپتمبر په 12مه د بلوچستان گوادر ته ورغلی وو. هغه هلته ایبي غونډې ته په وینا کې د تجارتي اړیکو په پراختیا او د بلوچستان خلکو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. بلوم وویل چې امریکا په بلوچستان کې 140 کلینیکونه رغولي، 600,000 خلکو سره د خوراکي موادو مرسته کړې، د ښوونځیو په بیا جوړولو کې ونډه اخیستې او 2000 کروندګرو سره مرستې کړې چې تیر کال یې سیلابونو ځمکې وړې وې. هغه وعده وکړه چې په بلوچستان کې د ښوونځیو جوړولو او د تعلیم د ودې لپاره به ډیره نوره مالی مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دا اړیکې پراخه کړو او دا وګورو چې بلوچستان او امریکا د امنیت، اقتصاد، زراعت او تجارت په برخه کې نور څه کولای شي. موږ د امریکایي مرستې ډاډ ورکوو. امریکا د پاکستان د برآمداتو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی هیواد دی. غواړو بلوچستان له دې ګټه واخلي. امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې 140,000 پاکستانیانو ته دندې ورکړې دي چې ډیری یې د بلوچستان دي. موږ فکر کوو چې دلته په بلوچستان کې د امریکا د ښکېلتیا راتلونکې ډیره ښه ده. دلته په گوادر کې د اقتصادي پرمختیا لپاره ډیرې موقع شته او زه هیله من یم چې دلته به د ملګرتیا او اقتصادي شراکتدارۍ ښه راتلونکی ولرو.
بلوم زیاته کړه چې تیر کال امریکا او پاکستان د 9 ارب ډالرو سوداګري کړې وه. دغه په وینا بلوچستان او په تیره بیا گوادر ورته له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پراخولو لپاره ډیر اهمیت لري. د امریکای سفیر په داس سال کې گوادر ته ورغلی وو چې هلته د واشنگتن د سیال هیواد چین ګڼې پروژې روانې دي. گوادر بندر په پاکستان کې د چین د 15 ارب ډالرو اقتصادي راهداري پروژې سی پیک مهمه برخه ده. د اقتصادي سیاست چارو پو ډاکټر نزاکت خان وایي د امریکایي سفیر خبرې د اقتصادي هغو پر ځای تر ډیره سیاسي دي. نوموړي د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې امریکا د پاکستاني وګړو د زړونو ګټلو کوشش کوي او غواړي چین ته ووایي چې په گوادر کې دوی هم دلچسپي لري.
امریکا کلم دا نه غواړي د پاکستان او د چین ترمنځ د ریلیشن سکم دی دا نور سترانګ شي یا دا ډېر مضبوط وي. بل دا چې پاکستان په عوامو کې د امریکې نه زیات چین چې کوم نه یو ټرسټ اور دی فرینډ ګړي د چین کاونټر کولو لپاره خو ظاهره خبره ده چې اږي هر هر په استعمال دي. نو ظاهره خبره ده اوس یا پښتو کې مونږ محاوره نه کنه چې خوګونه ودرې دي ناغه د چینا په خوګونه ودرې یا کوز دا ګوري چې را چرته داسې خو نه چې امریکا لګیا دي کم زمونږ د پسیفیک کې مونږ انویسټمنټ وکړو د دې کاونټر کولو لپاره به کوشش کوي.
د امریکای سفیر ډونلډ بلوم په گوادر کې د وینا په وخت پر اقتصادي راکړه ورکړه زور راوړ او زیاته یې کړه چې امریکایي کمپنۍ په پاکستان کې ځایي خلک په کار ګماري او روزګار ورته برابروي. هغه زیاته کړه چې کمپنۍ دا یقیني کوي چې دغه پاکستانی روزګار کوونکي د مزدورانو نړیوالو قوانینو له مخې پوره حقونه ولري. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي د سفیر بلوم د دې خبرې اشاره چینایي کمپنیو ته ده چې په پاکستان کې د کارونو لپاره د ځایي خلکو د ګمارنې په ځای چینایي وګړي ورولي. خو میراج الحق وایي گوادر ته د امریکایي سفیر تګ باید له سیاسي زاویې نه بلکې د اقتصادي موقعو برابرولو په توګه وکتل شي.
د امریکا او د پاکستان د سرمایه‌کاري تړون دی، داغې تجارتي اړیکې دي، داغې اقتصادي اړیکې دي، داغې مالی مرستن ده. را روان وخت کې بلوچستان کې ډېر زیات پوټینشل دی، هغه کې چې کوم قدرتي وسایل دي. دا شان گوادر پورت چې دنه دا فیوچر دی د دې علاقې.
گوادر ته د خپل سفیر د سفر په موقع په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په بلوچستان کې د اقتصادي پراختیا ترڅنګ د امنیت لپاره هم ډیر کار کوي. ویبپاڼه لیکلي چې د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي لپاره په سلګونو پولیس روزلی دي. گوادر ته د سفر په وخت د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د ځایي سوداګرو سره هم کتلي. د امریکایي سفارت د خبر پاڼې تر مخه بلوم هغوی ته ډاډ ورکړی چې په امریکا کې به د سوداګرۍ موقع ورته برابروي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو پرون په پیښور کې په یوه غونډه کې په رسنیو کې د ښځو پر ضد د پروپیګنډې په موضوع یوه تربیتي غونډه وشوه. په دې کې د چارو پوهانو، خبریالانو او نورو مدني فعالانو ته د ښځو پر ضد د پروپیګنډې د کیدونکې په اړه معلومات ورکړل او د دې موضوع په مختلفو اړخونو یې رڼا واچوله. په غونډه کې خبریالانو ته ور وښودل شول چې څنګه کولی شي د رسنیو له لارې پر ښځو د کیدونکې تشدد د مخنیوي او د هغوی د حق د خوندي کولو لپاره یو پیاوړی بیانیه جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم دغې غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې را لیکلی.
د انډیویجوال لینډ په نوم د غیر دولتي ادارې د سوري لاندې په دې تربیتي پروګرام کې د صنفي برابرۍ د هدف ترلاسه کولو، په رسنیو کې د ښځو په ضد د نفرت راپارولو، د پروپیګنډې د مخنیولو او په ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره د هیواد په اساسي قوانینو او نړیوالو ضابطو باندې برخه اخیستونکو خبریالانو او د جرنالیزم زده کوونکو ته معلومات ورکړی شو. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ یوې زده کوونکي اروبا ابراهیم وایي په دې تربیتي پروګرام کې ډېره ښه زده کړه ترلاسه کړه.
دا ورکشاپ چې مونږ اٹینډ کوم چې په اینټی وومن پروپاګاندا باندې په دې کې مونږ ډېر هر څه زده کړل. ډېر ښکلې طریقې باندې دا پلیټ فارم چې دی هر یو اینګل د خو زباره کې چې کوم سټیریوټایپس دي او کوم پروپاګاندا سری هغه ډېر ښکلې کور کړل. پای کې چې دا چې غیرت په نوم قتل کول یا چې دی لوریان چې دی هایر ایجوکیشن بل نه ورکول یا د لوریان چې دی ډېر کم عمر کې اغله ودونه کول، په دې باره کې مونږ ډېر زیات اویرنس راکړل. فار ایگزامپل کوس یو خود ډومیسټک وایلنس وکټم وی، نو هغه چې دا خپل خاوند باندې کې خوغه سن شي ویلي کنه سبب بیا هغه دوباره هغه باندې د ظلم وغیرہ کیږي. زمونږ میډیا کو کور کینګ نه زمونږ معاشره ال تداسې ده چې هغه ویل اجازه نه ورکوي.
د دې ورکشاپ په بیلابیلو برخو کې د اسلام آباد نه د غونډې ته راغلي خبریالي او د خزو د حقوقو مدني فعالي مهمل سرفراز او د اسلام آباد پریس کلب مرستیالی مشری مایرا عمران خبریالانو او زده کوونکو ته په خزو د تشدد د مخنیوي او د دوی د بیلابیلو حقونو د خوندي ساتلو په حق کې د رسنیو د لارې د یوې قوي بیانیې جوړولو روزنه ورکړه. د امریکای نه خبریالی شیری ریچارډ د ویډیو لینک د لارې د خبریالانو سره خپل تجربه شریک کړه. په دغه اړه د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي خبریال ثاقب اپریدی وایي دا ټوله روزنه او معلومات د دوی لپاره ډیر ګټور وو.
زنانو ته د هغې جایز چې کوم حقوق دي یا په ښه توګه باندې هغه مو مخ پر وړاندې څنګه بوتللی شو، د هغې چې کوم د ژوند هغه روښانه اړخونه دي، بځای د دې چې مونږ د دې ډارک یا تیاره مخونه خلکو ته وښایو، روښانه مخونه مونږ څنګه ښیلی شو، څنګه په معاشره کې د دوی چې کوم کردار دی هغه مونږ ښکاره کولی شو خلکو ته. که څه هم څنګه ټولو ته پته ده چې زمونږ د آبادۍ د نیمې نه زیاته برخه هغه په زنانو باندې مشتمله ده، نو لازمي خبره ده د دې کنټریبیوشن یا د دې چې کوم برخه ده د معاشرې د ټولنې په جوړولو کې په پرمختګ کې یو لوی کردار ادا کوي، نو باید چې په هغه توګه باندې د دوی استاینه هم وکړي شي او د دوی کار او زیار ته هم په درنه سترګه باندې وکتل شي.
د تربیتی پروګرام کې برخه اخیستونکي یعقوب اپریدی وایي دوی د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو او په ښځو د تشدد د مخنیوي په برخه کې ډیر ښه معلومات او روزنه ترلاسه کړه.
خو دا ورکشاپ چې دا یو منفرد انداز کې وو، یو خو پکې ماشلا ټول سینئر جرنلسټ وو پکې او ډېر زده کړم پکې وکړله. د زنانو خلاف چې کوم پروپاګاندا دي کې هغه نه ډېر زیات مونږ اویر شو، ته خبر شو، ته مونږ زده کړو کړله او دې سره سره دې کم درې ورځې چې کوم ورکشاپ وو نو په دې کې مونږ د نور په چې کله مونږ دا ورکشاپونه ټینګړي دي هغه نه زیاته پکې مونږ زده کړه پکې مونږ کړله او ډېر زیات پکې مونږ دا ذهن کولاو شو. انشاءالله چې کوم پرتلونکي وخت کې دي نو انشاءالله په دې باندې موږ کار کوو.
په دې روزنیز ورکشاپ کې د ښځو په بیلابیلو ستونزو د کنسټرکټیو جرنالیزم د لارې د میرمنو په اخلا په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره په بیلابیلو لارو چارو هم خبرې وشوې.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت د ډالرو په مقابله کې د روپۍ بیې ښه کولو لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې هلې ځلې شروع کړې دي. د پلټنې مرکزي ادارې اف آی اے په دې لړ کې د ناقانونه کرنسۍ کاروبار کوونکو ضد اقدامات کړي دي او ځینې یې تړلي دي. د دې ګامونو سره د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې ښه شوی دی. دا چې د دغو اقداماتو په اړه کارپوهان څه فکر کوي، په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان کې نگران مرکزی حکومت وای چې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د لارښوونو سره سم د دوی هڅه ده چې په بهر یا اوپن مارکیټ او انټر بینک کې د ډالر د نرخ توپیر تر ډیره حد را کم کړي یا ختم کړي. دا چې سرنګ به دا کمول شي، نو پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وای چې کوم غیر قانوني لارو باندې پاکستان ته ډالر راځي او یا وځي، د دې زیرمه کول او بیا سمګل کول د دې مخه نیول پکار دي.
مارکیٹس ہوئی، یو انٹر بینک مارکیٹ ہوئی، یو اوپن مارکیٹ ہوئی، یو گرے مارکیٹ ہوئی. اوپن مارکیٹ ہر مارکیٹ کی چرچا چی آتورائز ڈیلرز چی کم وینو آگی اخستل و خرسول کئی در ڈیفرنٹ کرنسیز. انٹر بینک مارکیٹ چی کم دینو آگا آگا مارکیٹ کی چرچا چی بینکس پخپلو کی اخلی خرسول کئی او آگی تا ایکسیز لری. اس دا دی دوارو مقابلہ کی چی کم تا مونگ گرے مارکیٹ وائی، چی تا چی مونگ حوالا وائیو، ہونڈی وائیو، چی آگا نا آتورائز ڈیلرز ہوئی نہ دا آگے سے ڈاکومنٹیشن کی گی. بس یو ٹیلی فون کال دا یو چٹ پتا گبا نے دا پیسو ٹرانسفر کی گی دل تباخ لوال تکی ورکا.
دا پلٹنو مرکزی ادارہ یا ایف آئی اے سر دا نور حکومتی ادارو تیر سورہ زورا سے چاپی وحل پیل کردی دی او پا غیر قانونی توگا دا ڈالر روزگار کون کو زیر مکون کو او قاچاگرو پر زد حل زل پیل کردی او پلسگونو گرفتار ہم کردی. نزک دا ڈالر نرخ ہم راکم شوی دی. کل چی دا بینک او باہر یا اوپن مارکیٹ او انٹر بینک دا ڈالر نرخ فرق ډیر وی، نو په ملکی معیشت سره بد اغیز وی. نو قاضی اعظم پوهنتون کې د معیشت استاد او بهر ملکی کرنسو په روزګار سیړنې کوونکی پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال مشال لیړو ته وای چې په سرمایه کاری او تجارتی خساره ډیر منفی اغیز ورزوي.
د دې نقصانات دای چې کا امپورت نور سی واشي او ستا ایکسپورت چې کمی دغه کمپټیټیونس شي نو هغه کمیږي، نو دغه سره زموږ ټریډ بیلانس شي دی هغه زموږ سره ورسب کیږي. د شو نو یو خدای دا مسله چې زموږ چې کم انویسټمنت دی هغه زمون دے سره متاثر کیږي. فارن انویسٹر چکم دے نو هغه هغه کنٹریز ته مون نزی چکم زی کی د فارن ایکسچینج ریټ او د اوپن مارکیټ ایکسچینج ریټ کی ډیفرنس زیاتی. دویم دای چی زمون سره یو بلیک مارکیټ کریټ کیږي، زکه چې سمره زمون سره د فارن ریمیټنسز راځي نو ورکر چکل هغه یو های ایکسچینج ریټ ته اوپن مارکیټ کی ګوري نو هغه ترو هونډي یا نور چکم ان فارمل سورسز دی دغه په ترو هغه پیسې را لګي او د ګورنمنت چکم بانکونو ته یا سٹیټ بینک ته هغه پیسې نه رسی او په اکانومی کی ډیسټور
کله چې دا فرق یا توپیر کم شي نو ګټه هیواد ته څه وي، نوموړ زیاته وي.
ډیفرنس ته زیرو فائدہ دا ده چې کله ستا امپورټ شي واشي نو ستا کرنسی باندې پرشر راشي، هغه ډیویلیو شي، دغه د وجه ستا امپورټ واپس کم شي او دا ایکسپورټ شي واشي نو ستا ټریډ بیلانس شي له هغه امپروو شي. که په شارټ الفاظ کې موږ ایکسپلین کوو چې کله ستا سره دا ډیفرنس د افیشل او د مارکیټ ایکسچینج ریټ شي واي نو ستا بیلانس اف پیمنٹ پرابلم چی او زیاته وي. که دا ډیفرنس کم سي کم نو ستا د بیلانس اف پیمنٹ پرابلم بنئ.
دغه معاشي پوهان وایي چې ها هیوادونه چا باندې چې نړیوال معاشي بندیزونه وي یا معاشي او سیاسي حالات یې د هیواد خراب وي، نو دغلته بیا به هر ملکی کرنسو غیر قانوني روزګار زیات وي او بیا د دوی نرخونو کې فرق هم سیوا وي. پاکستان کې د بهر ملکی کرنسو روزګار کوونکي یا پاکستان فورکس ایسوسیشن د سپتمبر په 14مه خپل یو بیان کې ویلي چې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ قدر نور هم ښه شوی دی او 1.64 پیسې پاکستانی روپۍ د ڈالر په مقابله کې بره خطر ده چې ورسره د یو امریکایي ډالر قیمت شوخه 298 روپیه شوه دی چې په 12 سپتمبر دا سبان دی 299 روپیه وو. دی وای چې په اوپن مارکیټ کې د بینک ریټ پر ضد د ډالر نرخ خوشه 301 پاکستانی روپیه دی، کوم چې 100 ورځې وړاندې 306 نه هم اوړې درې وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
Oh, oh, oh. ஹரயம் ச